احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سسمی عباس مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. له خبرونو وروسته مو د هند، چین او روسیې د استازیو لغونډې خبرو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه شخیدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې د غیر رسمي خبرو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان په بلوچستان کې وسلوالو 19 تنه ووژل او متحده ایالاتونو کیوبا د تروریزم د ملاتړ کوونکو له ډلې څخه وویسته. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړه چې جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. د په وینا د افغانستان د جګړې شکیل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوي شرایط له لاسه ور نه کړي. د سولې د عالي شورا ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاوو خبرونه ورکړل شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اورېدلی شئ. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د دوو خپلسرو قمندانانو د وسلوالو ترمنځ د جګړې د دوام مخه یې نیولې ده. د کاپیسا امنیت قمندان جنرال عبدالکریم فایق ازادي راډیو ته وویل
میاله ما به هر دو طرف نشست و برخاست داشتیم، تماس گرفتیم،
موږ له دواړو خواو سره تماس ونیو، دواړو له موږ سره وعده کړې، پر دواړو مو اوربند لاسلیک کړ او ضمناً دوی شرعي وثیقه لاسلیک کړې او موږ ته یې واک راکړی چې هره پرېکړه چې موږ وکړه دوی به یې عملي کولو ته چمتو وي. جنرال فایق زیاته کړه چې د دې دوو قمندانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره د ولسمشر د یوه سلاحکار وزیر په مشۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. ضابط وکیل او ګل نظیم د دوو ډلو قمندانان دي چې وسلوالې له تیرو څو کلونو راهیسې د کاپیسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ په دورنامې دره کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي. د راپورونو له مخې دې وسلوالو پر یو بل حتی له درنو وسلو څخه همکار اخیستی چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلادیش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوی چې افغان فوټبالران به د سېشنبې په ورځ د بنګلادیش د ټیم میلمانه وي. دا دوه دوستانه لوبې د فوټبال نړیوال جام ته د افغانستان د تیاریو په لړۍ کې ترسره شوي. د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی له لاوس څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې زموږ ځوانانو لوی سفر په مخکې درلود خو لوبه مو بیا هم ډېره شوه. د لوبې په جریان کې ټول کنټرول له موږ سره وو او دا زموږ د ټیم قوت شي. زموږ د ټیم وړتیاوې زیاتې دي او د سوریې د لوبې تر وخته به چمتو شي. افغانستان به نړیوال جام ته د غورابي لپاره لومړی رسمي لوبه د جون په 11مه له سوریې سره وکړي. نړیوال جام ته د غورابي لپاره به افغانستان بیا د کمبوډیا، جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مسابقه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووشل. دا پیشه د بلوچستان د مرکز کوټي په 40 کیلومتري واټن کې په مستونګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمی کړی او 15 نورې روغ رمټ خوشي کړي دي. د محمد یعقوب په نوم زخمی د پیشه الداس بیان کړ.
اوجه را شوا کولو بر شنخ خادون را سجمع کولو خدای اولی انجور که تلویش کس اون تقریبا بود را اصلاو سرا چکانی شروع که مرسر مون دکشون مولین ویلی
در سیمی دیو امنیتی مقام اسماعیل ابراهیم په وینا برید کوون کو دوه بسونه په زور و درول لشلو زیات کسانی ونیول او لدی ډلې 19 کسان ووشل. د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر اتنیمو بجو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. متحده ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. دا اقدام د سړې جګړې د دې دوو دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنګټن د کیوبا له ځینو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او پاړه یې اندېښمن دی. خو دا اندېښنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړۍ څخه وتلې دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کیوبیایي سیالی راول کاسترو د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د څو زندانیانو له تبادلې وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د شیګڼې امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحد ایالاتونو کانګرس د هغو د لرې کولو صلاحیت لري. هالند وایي چې ماسکو د اروپایي ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک روت پرون خبریالانو ته وویل روسیې د پنجشنبې په ورځ په څو اروپایي هیوادونو کې خپلو سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې له دې وروسته نشي کولی روسیې ته ولاړ شي. روس زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نوموړي همداراز یادونه وکړه چې ماسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون کې برابر کړی دی چې اروپایي ټولنې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمیمه کولو له کبله پرې لګولی دی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د 90 اروپایي سیاستوالو نومونه شامل دي. سیبلاتر د 15 دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. د فیفا د ریاست لپاره د بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علی بن الحسین و. خو شاهزاده علی وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. د مالی فساد په تور د فیفا د اوو تنو جګپړو مامورینو نیول د انتخابات تر سیوري لاندې راوستل. خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به د مؤسسه له اوسني حالته وژغوري. دی وایي زه یو معتقد سړی یم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه درسره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړې فیفا سپارم. په فیفا کې د فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدې خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې دې مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د درې اړخیز غونډې لپاره کو خبرو. د دې غونډې په اړه مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر نظر اخیسته.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لرې خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ لپاره خوا نه بوتر ګڼل کیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي.
دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې د جنګ په ځای باندې هیواد دغه مشکلات نه حل کیږي.
د ننګرهار دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام او بلله.
مونږ د خپل پولیسو او ملي اردو وجنه د اسلام نظره چون د مسلمان او په دین مینه اردو ده دې وجنه حرام او ناروا ګڼو.
په فرا کې د عناب ګل په کلنۍ مشاعره کې په سلګونو کسانو برخه واخیسته.
دا عناب ګله مشت هر وخت په سرلۍ راوله غوټۍ ګلان که هره سیمه ګلالۍ راوله.
په بلوچستان کې ناپیژاندو وسلوالو نږدې شل تنه وژلي. په دې اړه د عیني شاهدانو خبرې درسره شریکوو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. هند، چین او روسیه وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوي دي. چینایي چارواکي وایي چې د دریو واړو هیوادونو چارواکو په خپله وروستۍ کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیا رغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپله برغانده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپل ورستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی او ځکه درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوې ډیلی کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نومونه نه دي یاد شوي همداراز ویلي چې پیکینګ، نوې ډیلی او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیا چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولي او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د یوې خوا او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ له بلې خوا نه واقع ګودر ګڼل کېږي. که دا درې هېوادونه سره نږدې شي په تېره بیا د هند او د چین ترمنځ په دې برخه کې توافق د نظر او توافق د ګټو رامنځته شي. زه هیله لرم چې دغه درې هېوادونه محور بالاخره وکړی شي، له لویدیځ سره یو توافق نظر ته ورسېږي چې د افغانستان سوله د ټولو نور یو په ګټه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي درې واړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته به دوام ورکوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان او د استانبول پروسې ته به په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په راتلونکي غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربهتوب ته چمتووالی څرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد یې د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې اخیستو ته تیار دی.
هند، چین او روسیې په نوې ډیلي کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د دوی او طالبانو استازي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو د پیلېدو لپاره غیر رسمي خبرې وکړي. د دې شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا طالبان د سولې مذاکرې غواړي. مولوي شاهد وویل
بل حق نه د سولې ضرورت زیات شوی دی او طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي. وګورئ چې خارجي قواو او هم وتلي دي، لوی اکثریت شته دی. جنګي ماموریت ځان له افغاني امنیتي ځواکونو ته سپه شوی. دلته نور تشویشونه هم راغلي دي چې هغه د اسلامي دولت ډله یا دغسې شاید دغه وضعیت د طالبانو په ګټه هم نه وي. د افغانستان دولت په مجموع کې او د دولت مخالفین هغه طالبان دي یا حزب اسلامي دي د زیات ذکاوت او بصیرت نه کار واخلي او سولې لپاره په جدیت سره کار وکړي.
نو د افغانستان حکومت طالبانو ته څه ورکوي؟ ولې طالب راسي او په افغانستان کې مثلا سوله وکړي؟
موږ چې قطر کې هم د دې سره خبرې کړې دي، طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، هغه مشارکت مني، حقوق و رعایت منی، تعلیم و تربیت، داسې نور مسائل، دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې د حل کول غواړي.
نو طالبانو په حکومت کې څه وزارت غوښتي؟ دوی څه ریاست غوښتي؟ دوی کوم څه رقم برخه غوښتي چې دوی سیاسي مشارکت وکړي؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه،
یو ځل د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي. البته بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت کې دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کولای شو چې څومره معقولې غوښتنې دي.
اوس ترکمنستان ویلي چې دوی کولای شي چې د خبرو کوربتوب وکړي، نو تاسو ترکمنستان دغه انتخاب ته څنګه ګوري؟
خدماتو تر حده پورې قطر هم کولای شي، ترکمنستان هم کولای شي، یو بل هیواد هم کولای شي، ولی اجباري صلح په افغانستان کې هیڅوک نشي راوستی. صلح به افغانان په خپله راولي. هر څوک چې مونږ سره په دې لاره کې همکاري کوي مونږ د هغې هغه تقدیروو او مننه ترې کوو.
شاید صاحب وایي ځینې همسایګان ډېر کوشش کوي چې د دوی په مداخله دي دا خبرې وي، دا مذاکرې کې د دوی شامل وي.
په افغانستان کې اوس هیڅوک هم د دې تمه نه لري چې مونږ به د خپلې سیاسي مداخلې یا نفوذ د لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړو. افغانستان یو مستقل هیواد دی او د دې روابط به د ګاونډیانو سره د جهانیانو سره د خپلو ګټو په اساس باندې آینده کې سوله کېږي، د هیچا په ضرر باندې افغانستان نه استعمالیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په نورستان کې د پوهنې وزارت یو شمېر هغو ښوونځیو ته چې تر اوسه په کرایي کورونو کې اوسېدل د کرایې پیسې نه ورکوي او یا یې نه ده ورکړې. د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه به واورو چې دا څو ښوونځي دي او ولې پیسې پرې بندې شوي دي. انوري صاحب، بله انوري صاحب، فکر کوم چې ټلیفوني اړیکه مو څه ستونزه لري. انوری صاحب زما ژغ اوری؟ ټلیفوني روابط مو سم نه دي. له دغه خبر مو ترلاسه کړی دی. خیر دی، د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونه کې به په دې اړه بیا هم د تاسو سره معلومات شریک کړو. ازادي راډیو په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر 8:30 بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي اس ام اسونه لولو، خو اوس به ورشو چې ټلیفون کار نه کوي. نړیوالو چاپي خبرونو ته به مخه کړو چې هغوی څه خبره کړې دي. نړیوالو چاپي خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اکانومست مجلې په خپل ورستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې د وینې بهېدو فصل. مجله لیکي دا د جګړې لومړنی فصل دی چې افغان ځواکونه پکې د ناټو له ملاتړ پرته عملیات کوي چې د دې ځواکونو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي سره هم مل دی. اکانومست لیکي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي سره سره بیا هم یو شمېر افغانان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د طالبانو د مهارولو په لور روان دي او د هغوی د پرمختګ مخینه ولیده. دا مطلب لیکونکي زیاته توجه د کندوز امنیتي وضعیت ته کوي او دغلته د محلي مریشو او اربکیو مسله کول هم یاد کړی دي. مجله زیاتوي د افغانستان خلک د محلي مليشو د جوړښت په اړه اندېښمن دي ځکه دا مليشه کېدای شي په راتلونکي کې د یو بل سرکش ځواک بڼه غوره کړي. مجله وایي یو شمېر کسان په دې باور دي چې همدا محلي مليشه د ورځې پر مهال اربکي وي خو د شپې ترې بیا وسلوال غله جوړیږي. اکانومست وړاندې لیکي په افغانستان کې یو بله ویره هم پیدا شوې ده چې هغه د داعش د فعالیتونو په اړه ده چې ویل کېږي یو شمېر طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. خو د مطلب لیکونکي وایي دا احتمال چې طالبان به داعش په غېږه کې ونیسي ډېر کم دی ځکه طالبان اکثره ملتپاله پښتانه دي او د داعش د دې نظریې پابند نه دي چې غواړي په ټوله اسلامي نړۍ واک وچلوي. له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هم منتظر دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په خبره د داعش او طالبانو نظریات له یو بل سره په ټکر کې دي. د هیل خپرونې چې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا خپریږي د هغو 5 طالب مشرانو په اړه د کانګرس د غړو اندېښنه یاده کړې ده چې تیر کال له ګوانتنامو خوشې او قطر ته واستول شول. د خپرونې په لیکنه د دې 5 طالب مشرانو نظربندي د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او هغوی کولی شي له دې وروسته آزاد نقلو حرکت وکړي. د هیل خپرونه لیکي د کانګرس یو شمېر غړي اندېښنه لري چې د دې طالبانو آزاد خوځښت به په بهر کې میشت امریکایان له ګواښ سره مخامخ کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې ویل کېږي دغو طالب مشرانو د نظربندۍ پر مهال د حقاني شبکې له ځینو غړو سره تماسونه درلودل. د کانګرس ځینې نور غړي بیا له وسره له ګوانتانامو څخه د دې طالب مشرانو خوشي کول یو خطا ګڼي او وایي په کار نه و چې د امریکایي سرتیری بو بریګډال د خلاصون په بدل کې دا پنځه طالب مشران خوشي شوي وای، ځکه په خپله د بریګډال بندي کېدل هم یو مشکوکه مسأله ده.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې مو د اکانومست مجلې په وینا واورېدل چې دا امکان په افغانستان کې ډیر لږ دی چې طالبان دې داعش په غېږ کې ونیسي. د داعش په اړه بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره د افغان وسلوالو ډلو اړیکه تثبیت کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه کسان چې ځانونه د داعش ډلې غړي بولي د طالبانو پخواني قمندانان دي. صدیقي زیاتوي د امنیت د ټینګښت لپاره اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یاغیانو په وړاندې پوځي عملیات دوام لري. نور جزئیات له فریبا صاحب څخه.
د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې ډول ارزونې کوي تر څو داسې شواهد ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د میشتو مخالفو وسلوالو ډلو او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ترمنځ اړیکې پیدا کړي. تر اوسه هیڅ داسې اسناد نه دي ترلاسه سوي چې دغه اړیکې ثابتې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه قمندانان او افراد چې په افغانستان کې ځانونه د داعش غړي یادوي پخوا د طالبانو سره یو ځای وو.
دغه کسان دي زموږ د اطلاعاتو پر اساس باندې چې پخوا د طالبانو د ګرو ازاول اوس خپل نوم بدل کړي او ورسره نور هغه بهرني تروریستان هم دي چې په ګډه بعضې سیمو کې فعالیت کوي. د پننګرهار کې مونږ معلومات لرو او زموږ پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه کار کوي او چې دوی مخه ونیسو او دا کار کوو دا زموږ اساسي وظایف دي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور په اړه ځینې راپورونه خپاره سوي دي. دغه ډله اوس د سوریه تقریبا نیمایي برخه او د عراق ځینې سیمې په واک کې لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د استخدام په چارو بوخته ده. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د طالبانو غړي خپلو لیکو ته جذبوي، خو دغه امریکایي جنرال ویلي و چې داعش ډلې تر اوسه په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی. د ازبکستان اسلامي تحریک چې په افغانستان کې فعالیت لري څه موده وړاندې د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. دغه ډله د افغانستان د شمال په نامنیو کې شکیله بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د اسلامي دولت ډلې او افغان توندلارو ترمنځ هر ډول اړیکې به تر پیدا کېدو وروسته له خلکو سره شریکې کړي. د دغه وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات دوام لري. د راپورونو له مخې په بغلان ولایت کې یو میاشتنی عملیات پای ته رسېدلی دي او شاوخوا اتیا تنه وسلوال مخالفین پکښې وژل سوي. خلک د امنیتي ځواکونو د عملیاتو هرکلی کوي. هغوی له ازادي راډیو سره په اړیکو کې غوښتنه لري چې په تصفیه شویو سیمو کې کافي پوځي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د هغو سیمو د بیا نامنه کېدو مخه ونیول شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویاند مولوی شاهزاده شاهد په وینا واورېدل چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي. خو بل لور ته د ننګرهار علماو پرون په جلال آباد کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظر حرام وبلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ننګرهار یو شمېر دینی علماو د جمعې په ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا دی علماو ته نور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل د پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چې دا مسلمان او د پدین مینه اردو ده دې وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولس دا غوښتنه کوو چې د خپل اردو او د ملي پولیسو تر څنګ ودرېږي او دا حمایه کړي.
دغه جنگونه څوس د پاکستان او علماء وایي چې په بپاز ځای کې ناروا ده، روا ده، په بپاز کې ناروا ده. دا په اتفاق د امت سردار فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسېږي شکر الحمدلله په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفر دی هغه ته ویل جهاد نه سالته پاسار ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالې ډلې په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل کچېرې د دغو نوو را پیدا شوو وسلوالو ډلو مخنیوی ونشي نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لویه دسیسه ده د ټول مسلمان ولس دپاره د ټول افغانستان دپاره لویه دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای گنی د دې مال د دې آتات هغه زنانه هغه ځان ته وینج گنی اولادونه واړه ځان ته غلامان گنی د دې مال نه ځان ته حلال گنی نو دا خلک د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکړي او د دې مخنیوی وکړي نه پرې نه چې د نفوذ وکړي زموږ په عمل کې.
دغو دیني علماو د هیواد نورو ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندښت په موخه خپل غږ پورته کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اېس ایم ایسونه خپرو. البته یوه هیله کوم کله چې تاسو اېس ایم ایس راته استوي هغه که ډېرې جملې ولیکئ هغه بیا بېرته دلته ګډوډ را رسېږي هغه نشو لوستلی نو غوره ده چې لنډې جملې او لنډ اېس ایم ایس راواستوي څو د ازادي راډیو له لارې یې درته خپور کړو. خو اوس به یوې مشاعرې ته ورشو. په فرا ولایت کې د عنابګل مشاعرې نهمه کلیزه تېره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د نږدې 1500 فراهي شاعرانو او د شعر د مینهوالو په حضور کې ولمانځل شوه. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې مشاعرې راپور راکوي.
د اناب ګل مشته هر وخت پسرلی را ولا غوټۍ ګلان که هر سیمه ګلالۍ را ولا.
په دغه مشاعره کې شاوخوا 500 تنو شاعرانو خپل شعرونه راغلو مینهوالو ته وړاندې کړل. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعرې په پیل کې وویل د اناب ګل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعنات یوه برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روانو حالاتو تر څنګ د اناب ګل په اړه هم ترتیب شوی وه. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د اناب ګل ستاینه کړی وه.
د سنځل ګل او انار ګل بادام ګل په رقم د اناب ګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سیند و نارنج ګل شاعر جهان پیژنې د فراه هر شاعر نری ته نومیالی راوله.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې په روانې جګړې خپله اندېښنه د شعر په ژبه د حاضرینو سره شریکه کړه.
څوک مې ترورست بولي او څوک القاعده چا په دغه منځ کې آشنا وکړله فایده ټول قومونه بر ولاړه یوازې زما کام ګوره ټوله بدبختۍ دی چې ګالې پښتانه لویه اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو موږ وایې ماته که نړۍ د نور ویده.
محمد ریم اخلاقیار به په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنو او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعري ژبه یې د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو راښودلی کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو راښودلی د ټوپک سره آشنا سومه احسان راڅخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته یې په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. د هغه په ترنم کې که له یوې خوا ښه خوند نغښتی و خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخ صفت دا جنتو چې گمراهانو تکړه لکه تلا چې د ټګانو و بازار ته اوس د سلو کالو عقیده مې وانګار ته اوس.
د اناب ګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعرې کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینهوالو سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
عبدالغفار قریشی لکندهار لیکي د سولې د خبرو هر کله کوي خو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوې دي باید په اوبو لاهو نشي. موساخیل غزنی لیکي که په اندړ ولسوالۍ کې پراخ عملیات ونشي ممکن امنیتي ستونزې زیاتې شي. عبیدالرحمن بیا له غزنی لیکي په اندړ کې پاڅون کوونکي بریالي دي. ګلزار له زابل لیکي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې له شپږو میاشتو راهیسې ښوونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی. محمود علی کوزای لیکي ولسمشر غنی او عبدالله دی د پاکستان پر ځای له هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له علی نګار څخه لیکلې دي په افغانستان کې ټول علما باید د ننګرهار د علماو په څیر څرګندې خبرې وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استول سمس کې لیکلي دي د ننګرهار د علماو هرکلی کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. البته ځینو اوریدونکو بیا د ننګرهار پر علماو انتقاد کړی. اتنیمی بجې شپې لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلادیش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی ټاکل شوې چې افغان فوټبالران به د سه شنبې په ورځ د بنګلادیش د ټیم میلمانه وي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو نولس تنه مسافر ووژل. متحد ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. او سیپ بلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. بیګاش په وسلوالو د بلوچستان له مستونګ څخه شاوخوا 15 مسافر چې کراچۍ ته روان وو د وسلو په زور تښتولي چې پر ځینو یې ډزې کړې او شل تنه یې ځینې وژلي یو تن هم ټپي شوی دی. په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې.
له پښین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان وو چې ماخوستن د کوټې ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د مستونګ په کټ کوچه نومې ځای کې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او ویې درول. شاوخوا 15 مسافر یې ځینې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یوه بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلي غله بولي. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ ډزې وکړې، موږ بس ځنې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې یې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 15 تنه وو، موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشې سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بیګناه خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنګول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله.
پښین سه دو بسز روانه وې دي.
لپښین دوه بسونه کراچۍ ته روان سوي وو چې پر لار ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونو یې راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه ورونه وژلي، دا د دوو قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده.
لړانې کې بھی ایک سازش ہے.
په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل سول چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې یې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پشین میزی اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسېدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د مستونګ له پیښې یو بل پاتې شوی ژوندی یولس کلن اقبال دی د ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
موږ ته دې خوا روان ولو، دوی په مخ کې ډبرې شولې، بس استاد برک ووایي موږ برک څه ول دي شولې پسې والا دي هغه موږ شواسلو دوی مولونه ول دي راوخت یلانه ول جلدی جلدی موږ څه شواکلو څه شواسو نه خوا بول راوخت برتر وکړ سر وختم دې پسې په ورده کوزي سر وختم د هغه برته په ماشين په هغه توپا کوله مول شواسا څه شواسو لم بس بیا دا خوا بل مزه ډیر په سپیټر روانه ول بل کوچ بس پر هغه بمبا وک هغه تیر سول بیا بل ول هغه سره بیا موږ په شاله کې بوت په دا باغو کې مې پڅنګ نه پراڅنګ مې ومخت مې وشات مې ما بینسکو فين یو شپنجیر چاچا هغه نسکلې خور کې نه جوړ نسکلې هغه عدالت وو شپه باغ کې تجربه بیا چې موږ مخت لاړو چرول نه خصتا کو نه ښکارا کې دا چې ښکارا کولو پښتنه یو خوا د کښنه بولسان یو خوا د کښنه ول پښتنه وو چې بیا بولس بل یو بولس ما څنګه نه څنګه سه وشتي هغه چې په ما کې لاس بز درغه لاندې سول چې دې سو غرته وختلو بس ما کوچ په خور مونډه کوي هغه کونه ګز از ما په کوچ از راغه ګز ما د مخ مړو کول هغه ته به تیو سره ول پرغه بیا واچو بس ضربه
یو ولسکلن اقبال ووډانې مو په خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي د دنیا په پروګرام کې د نړۍ لتیز اورګاډي خبرو چې په امریکا کې د جوړېدو کارونه روان دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو د ساينس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام عصمت ساروان وړاندې کوي.
The Science او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په دې لړۍ کې د الوتکې هومره د چټکې ترانسپورتي وسیلې د جوړولو او د کیوریسټي د تحقیقاتي سفیدې په اړه معلومات ترکو. کیوریسټي ستور بیړۍ اوس د مځکې له کورې 22 میلیونه او 15 لک ډیر زره کیلومتره لري د مریخ د کورې پر سطح حرکت او علمي څېړنې کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ملي ادارې ناسا دا سفینه چې بشپړ نوم یې کیوریسټي رورر دی 920 کیلو وزن لري او د پلوتونیم په انرژي چلیږي. دا ستور بیړۍ د 2011 میلادي کال د نومبر په 26مه نیټه د کیپ کاناویرل له اډې فضا ته ولیږل شوه او له نږدې 8 میاشتې سفر وروسته پر مریخ کښېناسته. د مریخ د کورې د اقلیم او جیالوجۍ څېړل د ژوند او ژوندي سارو د موجودیت په اړه تحقیق او په راتلونکو وختونو کې مریخ ته د انسان د سفر د امکاناتو لیدل د کیوریسټي رورر اصلي ماموریت دی. د کیوریسټي رورر د تحقیقاتي ټیم ربکا ویلیامز وایي چې یو وخت په مریخ کې احتمالا اوبه وي. هغه شګې چې تاسې په مریخ کې وینئ ګردۍ بڼه لري او غټوالی دومره دی چې باد یې نشي خوځولی. زموږ علمي ټیم ټول په دې نظر دی چې دا شګې د اوبو د یوه غښتلي بهیر په وسیله لیږدېدلې دي. د 2012 میلادي کال په دسمبر کې د کیوریسټي رورر ماموریت چې دوه کلن و د ناڅرګندې مودې لپاره اوږد کړی شو او د کیوریسټي رورر تحقیقات تر اوسه پورې په مریخ کې دوام لري. خو د دې کار لپاره په کار و چې په مځکه کې د کیوریسټي رورر د اتومات فضایي سفینې پروګرامونه او کمپیوټري سیستم تازه یا اپډیټ شي. د د ناسا ساینس پوهانو په وروستیو کې له څه باندې 2.5 میلیون کیلومتره لیرې څخه د کیوریسیټي د تلسکوپ د کامرې سیستم اپډیټ کړ. له دې اپډیټ سره د دې کامرې قوت او ظرفیت خورا لوړ شوی دی. په امریکا کې د سفر کولو یو نوی لار آزمویل کیږي. که بریالی شو نو په ترانسپورت کې به لوی انقلاب راولي. دې شیوې ته چې له ډیرو وختونو څخه یې مفکوره مطرح وه او اوس د عمل جامه اغوندي هایپر لوپ یا ټیوب لار وایي. ترین یا اورګاډی د پټلۍ پر ځای په یوه ټیوب یا نل کې حرکت کوي. د هایپر لوپ ټیکنالوژي د چلیدونکي ترین سرعت به د ژغ تر سرعت زیات وي، یعنی په هر ساعت کې به 1200 کیلومتره لار کچ کوي. هایپر لوپ ته د ازموینې لپاره اجازه ورکړی شوې چې 8 کیلومتره ټیوب لاره د کالیفورنیا په مرکزی برخه کې جوړه کړي. دا به لومړی ځل وي چې د هایپر لوپ یا نل لارې ترین حرکت کوي. په دې لارې $100 میلیون لګښت راځي. دا پیسې یوازې په یوې تجربې لګیږي او د بریالیتوب په صورت کې به د سان فرانسیسکو او لاس انجلس ترمنځ په دا ډول ټیوب لارې $8 میلیارد ولګیږي. که دا ټیوب لاره جوړه شوه د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ترمنځ سفر به 30 دقیقو ته رالنډ شي.
د ساینس او ټیکنالوژۍ دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور منظم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دی. لارې بندې دي، اعمالات نه کېږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والي څخه دا هیله دی چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته. خواهش هم دا دی چې دا جزستان غم وخوړل شي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان نه د مرکز نه ورور جان مشکل زمونږ د دومرځ د سرک سرې شوې ده او کار پې نه پیلېږي. دا دوه کاله کېږي سرې پې شوې ده، کار پې نه کېږي. چې دا څه علت دی؟ پیسې راځي او خلک یې خوري، مونږ په دې نه پوهېږو چې دا څه علت دی. او د مرکز هلکان دي، ټول بېکاره دي، ټول په جنګ او په عملو باندې اخته دي. مونږ هیله کوو چې دا پیغام اول نشر شي، بلد پیغام چې زمونږ دا کار وشي. نور در د ښه ژوند غواړم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت بلمغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په بلمغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې زموږ خلک کې موږ نه بازار ته پرېږدي، نه زموږ کارونه کې دوکانونه مو ټوله کول کې موږ څه وکړو؟ موږ زموږ چاره ته
د لوګر ولایت نه د ازره ولسوالۍ نه تماس کې ما ورور د دې منګ پیغامونه تاسو نه سپتوي. ازره څلو طرفه لار لري، دا ما سره د دریم ورځې کېږي چې لارې په بنده کړې ده. مخلوق له دوا مرشا سره مخ ده، خوراکي توکو سره مخ ده، لوړ پورو چارواکو سره تاسو تماس ونیسئ. په ازره خبره وکړي. ازره دې کابل او د لوګر د غزنی پکتیا پکتیکا یو منډاو دا کې ور مات کړ. نو دا ولایتونه ختم دي. نظر هم د کی اشرف غنی ولا غلای دا ولا پښتانه نه کوي. وسلام.
سلامونه او احترامات. کریم خبرې کوم د کابل نه. دا طالبان چې وي په پغمان کې چې د اربکیانو او د ملي پولیسو جنازه ناروا ده، نو زه دوی ته دا ویم چې وروره دوی جنازه ناروا ده. تو د سم مقصد د پاره جنگي تمام دي څوک ته زور کې کنه ته تعریف نه کنه بادشاہ طالب نو ستانه لري چې په خاطر د دې چې تعریف ولیم ته وي په جماعت کې ناشتي نو سیاست کې سلګوتی وي و سلام په احترام
السلام علیکم شهرباز خبر کوم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولای دی بیگا ورځ د ټول طالبان را وخت پاکستان چکپین اچول دی اردو پولیس سربازان لټور باید د نهری کنډو باندې بس پوستې واچولی شي د اشرف غني نه دا خواهش لرم چې را دې شي بس دلته یا پوښتنه وکړي د پاکستان سره دې پوښتنه وکړي ولې طالبان را لېږي وای د پکتیا والې نه دا خواهش لرم چې بس جدید دی د پوستې مخنیوی دې وکړي د نهری کنډو باندې سرحدي پولیس دی واچي و سلام او احترام
افغانستان ورک شو در بدر شو چې په پاو د شیشېدي دا ماشرا غواړي چې خپل وطن آباد شي دا شانه تا په سوجه کښې به زرګونه په لکونه هلته معتل دي دغه افغاني بسابتونه امر ورته وکړي کوشش دې وکړي خپل وطن خپله جوړ کړي.
زه محمود الله د نیک ولسوالۍ تاسو سره په تماس کښې یم. زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې یو بحث جوړ شي دا چارواکي را وغوښتل چې که دا کوکنار حکومت بند نه کړي دوبیان د دوبیان په نامه دي دا چې بند نه شي د میشتې ولسوالۍ نوم به په تاریخ کښې ورک شي. دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت دي چې واخیستل شي سم نیمه بیا د دیکانانو دي بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي. نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کښې وویشتل شي د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کښې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي. د کشر نسل هلکان په دې کسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دي او چارواکي ورسره شریکان دي چې چارواکي وغواړي په ضرب د دوه ساعته کښې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي هغه خپل امتیازات خپل کریډیت پر دې باندې اخلي. وسلام د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کښې کوکنار کره کېږي په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دي او ډېره بیا نچي دا کوکنار سره را ځي ناوله د خلک را ځي د لې کښتو کوکنار کوي بیا نچي ورسره ډېرېږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز وو خربوزه وو هندوانه وو کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي دا په دوبي کرل کېږي. پخوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچ کړلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچ کړلې چې مصرف یې هم ډېرېږي کروندګر یې هم تباه کړل تېل یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطاندانه رقم عمل شروع شوی دی. دا څلور کاله کېږي دا په شاولیکوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کښې په دې څلور ولسوالیو کښې دا کښت په دوبي شروع شوی دي چې هلنه د اوسه ایسته بس هدې کال شروع دي خلک ولاړ دي کرې چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړل هم هندوانې ګران کړلې هم یې میوجاتو ترکاري را باندې ګران کړل او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تېل غواړي او هره ورځ دوا غواړي. نو زما د لوړ پورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زوڼې او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخیست صادرات پیدا کړو اجر دغه وکړو نو دغه کوکنار باید بند شي منه چې او د دې سره بیا نتې هم راغلې ده په دې سره بیا نتې چې ناوله ده بیګانه خلک را ځي دلته ماینونه هم پټوي نور کارونه هم کوي چرکۍ هم کوي. والسلام علیکم.
السلام علیکم عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کښې چې کوم د کابل او د ننګرهار تر منځ کوم حلقوي سړک چې شروع شوی دی د هغې کار ډېر کراره سلو روان دی هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کار سرته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لاره ډېره وکړه ده او ډېرې ستونزې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه نعمت الله عبدالقیم د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای را چې جمهور کړم زه به سړکان اول په سړکان جوړ کړم تر اوسه هېڅ ونه کړه. وسلام.
السلام علیکم زردت سارا کنټار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلی شتا سره پر لاین یم زما اول د معروف سرور په اړه د پلاویدامیې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه مرور چې کوم وروره د ښځې زیات لګښت لرونکی وروره دی او دې په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه خلک وایي چې دا روډ جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي موږ غواړو په دغه پلاویدامیې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه دغه د یا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات ترپسې یا بله تر هغه پسې زیات شي نو موږ دغه غوښتنه ده چې باید د پلاویدامیې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي وسلام به احترام
ګران کندهار نه خبره کوم حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامن د ولسوالۍ زموږ په خوشامن په ولسوالۍ کې ډېرې ساحې پاتہ دي ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکښې کې یو شی نشته پکښې کې خلک ټکر ټکر دي خلک درد په درد دي نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته یو شی شکر نشته کوچنیان لویان ګرځه دغه شورې ګرځي خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي زما پلاستیکان ټولوي کورونا بار کې د دوی ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي نه نو یا نه مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کیږي کوچنیان پلاستیکان ټول دي ټول تک ټول دي په دوګو باندې نو دا به خیر وځي او څه وخت نه یې څنګه به سمېږي دا شي خمرام ته ورسیږي او لویان چې بیا به نو دی راکیټ واخی دا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کی بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان مرګ جوړی چې پوتن په پټاونه کوي نو باید چې ډیره فاملارانه ورته وشي او دا کوچنیان ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړي وکړي ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید دغه ته ډېره توجه وکړي وسلام به احترام
السلام علیکم زه د ورځګان ولایت چاچن دولو سوالیسا محمد هاشم خبرې کوم زموږ په خوا کې بیسین خدا ستاده وشي په بازار کې دا ډېر کمزوري ده زه د مخابراتي افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډونوال صدا هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره یو دا خدا چې ډېره کمزوري ده اوس په دې څو وخت کې قرار بس د اوو بجو د مازیګر د اوو بجو سبس کرا کار پیر دی بر باندې در صاف ته څلور بجو ترې هیله چې دا غو مشکل بر حال کې دا خدا چې ډېره کمزوري ده خلک پر ډېر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي پلا پلا کار ګرځي پر مخ پیر دی نو بس ته خلکو د ډېر وای د لاس هغه مشکل لرو هیله ده چې دا غو د افغان بیسی مخابراتي شرکت ورنوال دا ما خبر واوري السلام علیکم
سلامونه امنی کې هی می ومانی زه د کندهار ولایت نه شچی کمبر صاحب سره ستناس کیم زه دا غنی حکومت لو ته په مشترکه هغه په فهم دغه د او ټول ملت هم ورڅ خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راول سره او هر یو د خپل کاروبار د خپل دکانداري او د خپل خاري څخه د ازار دي زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرفانی صاحب څخه او محترم جناب ډاکټر صاحب عبد الله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چېرې دا د حکومت د استقلال پیش دی بل چاته استعفا ورکړي بل چاته وسپاري
السلام علیکم ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم تماس سلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرفانی صاحب څخه خواهش کوم د کندهار لی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي چې موقعیت لري دا د څومره ډېر عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ باندې رئیس جمهور څخه خواهش کوم چې دا مسجد جامع فعال د اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه دې مسجد جامع کې بعد الموز کې دا مسجد جامع ډېر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی دا مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانانو ورون یو لم المنسی کوله دروازې بندې دي محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کوم چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي ټول مسلمانان ورون المنز کې مننه د خدای په امان
السلام علیکم زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرم زما نظر دا دی چې دا بنجان چې افغانستان کې بنجان دي دا په زرهاو زرهاو نو دا بنجان چې د تسوای د حکومت مشران وایي چې موږ د بشري حقوق په بای کوو
څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دوه نجیب بندیان دي؟ آیا دغه چې شپاړس کاله یا پنځلس کاله قید دي، د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د دې میړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره پخلو قلو نشتی داری؟ او دې وایم بشري حقوق پسې کو، بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېني، دا خو بشري حق نه دی، خو باید د خپل زوی د خپل میړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم، ابد الله په کلام کې ده نیونیانو کوشنیان څنګه خلاص دي؟ آیا د دوی په دغه قانون کې کوشنیان هم بندیان دي، سپین ژیري هم بندیان دي، نیونیان هم بندیان دي؟ دا څنګه بشري حقوق دي؟ اخره خبره دا کومه د دغو خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیان ته د تاقیبشته حیوانات په سترګو وګورئ، د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورکول کېدی، د هغسې درملنه کېدی؟ آیا زه دا غواړم چې د دغو بندیانو جمع داسې درملنه وکړي د باقي وشته حیوانانو په سترګو ورته وګورئ؟ والسلام.
بله السلام علیکم، زبات سالار یم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ ستاسو په تماس کې. زما یو غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه، همایون عزیزي صاحب څخه، دغه د اسنغار خلق د معروف د روټ په اړه ډېر نه لسیږي، غواړم د معروف ته خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي، او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه محمد تاسو د پیغام پرېږدم چې زموږ د پنځو مشکل دی، او هر څوک لازمي ده ته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ نو پیسې تر اوسه پرې ګټلې هم نه یې. یعنې زموږ د ولس صفایي پیسې یو یا زر افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو. اوس بیا مستقیت والا را روان دي، ملات والا را روان دي چې یو راکوشه زر افغانۍ مس مالیه اخلي، او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی. موږ په تېلو باندې دوه لکه افغانۍ مس کړي دي، یو لکه زر افغانۍ مالیه غواړي. نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسو باید دا مسولینو ته امر وکړي او دا تور خبرې در مسولینو پرې ورسوي چې دا پیسې لږ کې او دونه ظلم نه کوي، ځکه چې موږ د پلی کار کېږي او موږ لته بکور شوی. نو والسلام.
السلام علیکم، زه نثار احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیس والی کې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا مشکلان پر خلکو بند کړي دي، نو خلک خپل خپل خواري او غریبي نه کولای. موږ د لوړ پوره چارواکو څخه دا غواړو چې مشکلان ژر د جری لکې، ځکه چې وس خانان خلک دغه ضرورت نور تر مټر چلی، او د خواران غریبان خلک دا مشکله وس نه لري چې رانیسي کلری هغه نه سرهشتلی، نو خامخا خو زرنج مټر داسې سړی نه سپیدا کولی. موږ د لوړ پوره مشرانو څخه دا غواړو چې دا ژر د جری لکې. وسلام.
زما پیغام د ازادۍ رادیو د لارې څخه باید و ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله او نور منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوري په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغوی واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته، د اسلام د افغان د مرد په نامه نه اسلامیت معلوم دی، نه افغانیت معلوم شو، نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامغاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولې بندې کړي دي؟ اردو و ولسوالۍ و پلوسو ګردو، که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو انجام ورکړي، که نه یې نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري، خدای خو یې اوري. ورځ عشر خوسه که مسلمانان دي خوسه هم د اسلام رسته دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دي کور کې چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
زه خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه. والي لري نه، قومندان لري نه، هېڅوک لري، هېڅوک بس نشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه، ستا اجراحات وکړه. وروره که بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدویو سره فکل کړل وروره، که هېڅ رسیدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زی په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي، اباطل ترې پورته کوي. سرمایه داره سړی همیشه
کامیاب ده چې محکمه تم تیار درو سرمالی تم سرمالی اند په ګټه د محکمه هم د په ګټه د سرمایدار سړي په خاطر د غریب سړي هیڅ څوک نه وري ولایتي سرحبری هیڅ اراده د دین لری سیداری په سات ورکه زموږ غوښتنه د ازادي رادیو له لارې چې لا شپنی چې دا د هغه ورته تا اوله لوړه کړله او لوړه د اخیستله او تا ویل زبه اداري فساد پر کومه یعنی هغه لوړه د هغه شي سره لا کوم قول چې تعالی الله تعالی له قران سره کړلې هغه سره په ټکر کې واقع کیږي کچیرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه چې دا د فساد مخه ډیر اسانه نیول کیږي که څوک اراده ولري وسلام په احترام
که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوي نو کولی سئ هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.